Tehát erről a mi se nevi.
گفتو شنود
خبر اتری
سلام قدر من اوریدونکو هیله ده چه روغ او سوکاله اوسئ. تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون غرمه د ملګرو ملتونو سازمان د تعزیراتو کمیټې پلاوی سره د کتو په مهال له پلاوی وغوښتل چې د ملګرو ملتونو سازمان د تعزیراتو په لست کې د طالبانو د مشر ملا حبتالله په ګډون د تروریستانو نومونه درج کړي. په تور لست کې د ملا حبتالله نوم شاملول به د سولې په روانې پروسې او د هغه پر ډلې څه تاثیر ولري؟ دا او نورې ورته پوښتنې په خپرونه کې میلمانه ځوابوئ. قربانم، زه نوشاب آشنا او زما همکار
حفیظ آصفی هستیم که هر دو با هم برنامه را خدمت شما شنوندگان عزیز تقدیم خواهد کردیم. در رابطه به هیئت رقمی که همکارم به اشاره کردن، رفع تعزیرات سازمان ملل متحد که همین در کابل به سر میبره، صحبت میکنیم که با رئیس جمهور غنی و هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی روی رفع تعزیرات از گلبدین حکمتیار صحبت کرده، ضمن هم مسئله درج کردن اسم رهبر طالبان حبتالله خونزاده را هم مطرح ساختند. از مهمان محترم در این رابطه سوال میشه، در حالی که از یک طرف خواهش حکومت افغانستان میخواهد که تعزیرات از حزب اسلامی شاخه گلبدین حکمتیار و شخص گلبدین حکمتیار برداشته شود، از طرف دیگر خواهان اضافه کردن اسم رهبر طالبان در لست سیاه ملل متحد هستند. روند سوال در این زمینه با چه مشکلات و پیچیدگی های برابر خواهد شد؟
بله.
مهمان های محترمی هم داریم که در برنامه به این سوالات جواب بدن و شما هم میتونین با گرفتن شماره 0790-0070 و یا 0012-622-619-3136 و صورت مستقیم در برنامه سهم بگیرین. شما هم میتونین با مراجعه به صفحه فیسبوک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا با آدرس www.facebook.com/voadri و یا voa پشتو نظر پرسش و یا شماره تلفن خود درج کنین تا ما بتونیم با شما در تماس شوین. مهمانای محترم برنامه را همکارم خانم آشنا معرفی میکنن.
بله، آصفی صاحب، مخکې تر دې چې میلمانه معرفی کو، یو وار به د تلیفون شمیره زم تکرار کوم چې د اوریدونکو خدای مکله یاد یې نیوتلی.
بله.
قدر من اوریدونکو په دې شمیرو کولای شي د واشنگتن سټډیو سره اړیکه ونیسي. 0-0-2-0-2-3-3-3 او بل محلي شمیره هم ده د افغانستان په هر ګوټ کې چې استي، کلی، کور، کوټه کې، حویلۍ کې، خار، بازار، هر چیرته چې استي عین واشنگتن سټډیو سره غږیدلی شي او اړیکه نیولی شي. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- همداشي په کولې شیخ په نظر ولي کوي مونږ به د ملمنونه و پختو قدرمن ملمنه چې ساتیو زمونږ پختنه ځوابي د سیاسي چارو کارپو او همدارنګه د طالبانو د واکمنۍ پر وخت چې د بهرنیو چارو په وزارت کې کار کوي د طالبانو کړنې او فعالیتونه څاري او په جریان ښه آګاه دی وحید مجتسب همدارنګه اسماعیل قاسمی ارسب د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار دواړه ملمانه په خبرونه کې را سره دي خو دې وکړي چې زما غږم باوري قاسمی ارسب سلام شیخ پرامونی تا
سلامات اوسه مرحبات و زیات
ډیره مننه چې په خبرونه کې زمونږ بلنه منلې دا ورسره راستي وید مجتسب تاسو هم خره خلاصو
السلام علیکم تاسو ته د
مننه کوم ودان
تشکر از هر دو مهمان محترم جناب آقای قاسمیار با شما شروع میکنیم در حالی که تلاش ها برای برافتیدن روند سالی که همه منتظرش هستند و سالها به این سو موفق نمیشن او را به دست بیارن و پیاده بکنن جریان داره و در آخرین روند این تلاش ها هم تلاش‌های برای پذیرش پیشنهادات گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان بود که قبول شد و فعلا هیئتی که از ملل متحد در کابل حضور داره این مسئله با او حکومت رهبر حکومت وحدت ملی در میان گذاشته. این در حالی است که رئیس جمهور افغانستان همچنان خواستار اضافه کردن شمار نام شماری از اعضای طالبان به شمول هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در این لیست شده. میخواستم در آغاز شما یک نظر برتن بر وضع شکنند مذاکرات صلح در افغانستان و بعد آستاسته روی این مسئله بیم که این مسئله چی مشکلی را بر مشکلات می افزایه. بفرمایید. آقای قاسمیار؟ متاسفانه لینه از اونها قطع شده.
در مجده سب نبا پختانه بله. او که لینه کمر غوایی را سره دی مجده سب در ملا ابتلا نوم در ملگور ملتون در امنیت شورا پا تور لست که در با در سول پا پروسه چه چاگیز که در با بیرتا در قاسمیار سب هیله در چه پا لین کشی پختانه با در اغوی نماتره که خب بیرتا که در طالبان و دلتا نظر واچه پا اغوی با چه تاثیر ولری؟
زما په نظر دا مثبت تاثیر نه لري ځکه چې حکومت باید د خپل یو داسې یو یعنی عکس العمل وخی په دې مسایلو کې چې طالبانو ته داسې وخی چې تاسو کجګړه کوئ مونږ د سولې طرفداران یو او مونږ غواړو چې د مذاکرات او د خبرو اترو له لارې څخه دا مشکل حل شي. متاسفانه دا کار مثبت نتایج نه لري ځکه چې موږ پویږو هغه کسان چې د هغوی نومونه په تور لیست کې دي دا تور لیست په دې معنا دي چې یو سمبولیک اقدام دی. مثلا په دې شرایط کې داسې دي چې باید دوی هغه دارایی او شتمنی چې په بانکونو کې دي او په کوم ځای کې دي هغه باید کنګل شي یا بل خبره داده چې دوی په مسافرت کې بندیز ولګول شي او د دوی معاملات ټول تر نظر لاندې ونیول شي او د دوی معاملات هر چا سره چې دي هغه باید دغه مخنیوی وشي.
بله
دا کار اصلا نشي کېدای ځکه چې دا خلک نه په بانکونو کې نه چېرته دوی شتمنی لري او نه هم معاملات داسې دي چې دوی مستقیما چا سره معامله وکړي یا سفر وکړي داسې کارونه یعنی کوس کې هم دوی په پټه کوي. مثلا د ملا اختر محمد منصور په باره کې چې موږ ولیدو چې د مستعار نوم د ایران ته تللی داسې خبرې کېدای شي که مستعار نوم هم وشي.
بله مجده صاحب اصلي پوښتنه به دا مي چې ولې افغان حکومت دې ته مجبور شو په داسې حال کې چې د سولې خبرې ډېرې ګړندۍ روانې وي د طالبانو نومونه ډېر ذکر کېدل په دې وروستیو کې چې د قطر په دفتر کې به ورسره وګوري غیر مستقیم خبرونه هم راتلل راپورونه هم راتلل چې مشران د حکومت دې چارواکي سره ګوري دې سره ګوري هغې سره ګوري داسې یو څه پردې شات هم خبرې روانې وي او ځینې وخت رسنیو ته خبرې رسېدلې ولې خبره تر دې حده ورسېدله په داسې حال کې چې د سولې خبرې جریان لري او جریان یې درلود چې باید د طالبانو د مشر نوم په تور لیست کې راشي؟
ګوره اصلا دا خبره چې تاسو ورته اشاره وکړه ټول غلط و. ما پخوا هم دا خبره کړې وه رسنیو ته چې دا ټولې خبرې چې ویل کېږي چې دلته او هلته خبرې شوې دي رسنیو کې راغی چې داسې مذاکرات شوي دي مثلا ستانکزي صاحب د دې ځای نه تللی دي او ملا محمد عمر سره خبرې کړې دي. اصلا داسې خبرې نه وې او اوس یو ځل بیا معلومیږي چې داسې خبره نه وه که وایي خو دا کار نه کېده او حکومت دا غوښتنه نه کوله. خو هغه وخت جنګونه ډېر تیز وو حکومت دې لپاره چې طالبانو ته داسې یعنې هغه جنګیالي طالبانو ته وښیي چې تاسو مشران موږ سره خبرې کوي تاسو ولې جنګېږئ ولې ځانونه په خطر کې اچوئ راشئ تاسو لار خل د جنګ نه لاس واخلئ دې لپاره دوی یو داسې دنګیسه جوړه کړه خو اصلا مذاکرات نه وو.
خا یعنی طالبان نه غواړي چې سوله وکړي
یعنی طالبان افغان حکومت سره په خوا هم ویلي دي چې موږ خبرې نه کوو تر هغه وخته پورې چې امریکا موږ سره خبرې نه کوي او خپل د خروج نیټه نه وي ټاکلې تر هغه وخته پورې موږ افغان حکومت سره خبرې نه کوو. د دې موقف په خوا همدا و او اوس هم همدا ده.
بله تشکر جناب آقای قاسمیار روی خط داریم. آقای قاسمیار صدای ما را میشنوین؟ تلفن قطع شد متاسفانه.
بله. خب من بله.
تشکر. سوالی که من پیشتر مطرح کردم و دوباره سوال مطرح می سازم در روند سال اضافه ساختن، در حالی که تلاش ها برای برداشتن تعذیرات در برابر گلبدین حکمتیار جریان داره و به گفته آقای محمد امین کریم رئیس هیئت مذاکره کننده اسم اسلامی، در چند روز آینده دوسیه دولت دوسیه درخواستی رفع تعذیرات از رهبر حزب اسلامی تکمیل و به صورت رسمی به سازمان ملل متحد میته. اضافه کردن اسم رهبر طالبان حبت الله آخوندزاده چی مشکل را به این روند شکنند با وجود میره و به نظر شما دلیل این مسئله چی است؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام خدمت همه. من عرض بکنم با شما نکات خوبی را اشاره کردین. ببینیم چرا یک اسم داخل میشه و اسم دیگه خارج میشه. این داخل شدن و این داخل و حذف یک اسم از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل متحد استوار بر امر صلح است. یعنی او رهبر از طالب که خواهان صلح نیست و خواهان جنگ و دوام خونریزی هست، حد اقل باید امو جهانیان موافقه بکنن که امیت یک شخص نامش به لیست سیاه و به لیست تعذیرات بمانن و مخصوصا یک موضوعی تنظیم اینجا خیلی مهم است که باید کسانی که تعذیرات وضع میکنن و بررسی میکنن متوجه باشن که منابع مالی از اینا را منابع تنظیم که بشن، ولو که از خود دارایی نداشته باشن به بانک ها، اما پولی که به اینها میآید اینا با این پول هم صلاح تهیه میکنن هم به اصطلاح پول خرج میکنن به این که برای خود نفر بگیرن و تربیه بکنن و تجهیز و ایت گپای خود لوجستیک خود اینا خود همگی پول میشه. پس این پول از کجا میارن؟ باید در تعذیرات یک توجه جدی شود که جلوی این قسم پول ها هم
گرفته شد. بله آقای قاسم یار، گپ شما را قطع میکنم. در همین مورد همه که آقای مجده به اشاره کردن، خب اینا بانک و مسئله ندارن و به اساس گزارش ها همین آنچه تمویل میشه در خارج از مرزهای افغانستان و در کشور همسایه پاکستان است به اساس گزارش ها. به نظر شما آیا اینجا این مسئله یک اشاره به حکومت پاکستان است و خواهش از ملل متحد تا در این زمینه پاکستان را تحت فشار قرار بدن؟
بله، باید که از هر طریقی که بر از اینا پول میرسه، اینا منابع تمویلی خود به اونجا دارن، باید این جلوگیری شوه و خوشکالیده شوه. در غیر از او این دامن زدن و به دوام جنگ است. جنگ دوام بکنه، خون ریختانده شوه و خرابی ها به وجود بیاید.
بله
من میخواستم بگم که بله بفرمایید شما.
او بخیر قاسم یارسب، مجده سب مخکی ویلی چه طالبان و مشان نگواری چه سول تعذیر شی. مخکیم چه کمی خبری شی ویدی دی طالبان و دی مشان و پنوم اگر طول نسمی دی، نو پا دست یو حالت که کده بطلا نوم پا طول است که شاملی گی یا دی سول دی عالی شورا حال زل دی سول پنوم بیانو چمانا؟ آیا طالبان چور دلی دی تاسی دی چه سره؟ یعنی دی سول علی شورای دی کم مشر سره خبری که دل تقسیم دی او که واحد رهبری ده دی که تاسی چوه؟ قاسم یارسب با کم آدرس دی سول شورا خبری که؟
زباید وایم چی دا خبر خو سام خبر ده چی ده مشر تابه پسر که دوی جنجان نری، یعنی واحد او یو مشر دو دل لري دل وجود لري دا خو معلومه ده. لکن زه باید وایم چې کله کله دوی وایي چې موږ خبرې کوو، کنفرانسو ده چې دوی
برخه اخلي لکه په دوه کې او په اوسلو کې تو یو به چې بونګ دا شرایط لرو یعنی یو هفته په خوا یو هفته یو ودای وشو دوی ول چې مونږ غواړو چې یو موقت حکومت جوړ شي بیا مونږ برخ اخلو و خبرې کوو.
بله قاسمیار صاحب، قاسمیار صاحب ګوره مجدا صاحب همدا څو شېبې مخکې ویل چې طالبانو مشران خبرو ته هم نه حاضرېږي او د یعنی د حکومت سره د خبرو لیوالندي هغوی شرط دا دی چې موږ باید مستقیم امریکا سره باید خبرې وکړو او هغې موږ ته د عسکرو د وتلو نیټه تقسیم اوقات یا سکجول وښي، بیا پس هغې موږ خبرو ته حاضرېږو. تاسو سره د سولې په خبرو کې چې هر آیت ناست یا هر څوک چې دی د طالب په نوم تاسو سره یې خبرې کړې دي، دغه موضوع مطرح شوې ده په همدې شکل؟
یعنی کله کله دوی په دغه داسې کنفرانسونه کې په داسو ناستو کې دوی خپل شرطونه وړاندې کوي، خو باید دا ووایو چې امریکا د افغانستان سولې ته خبرې اترې کول دوی څه صلاحیت لري، د کومه حقوقي پرنسیپونو په لحاظ چې دوی پرېکړه وکړي زمون په حق له زمون د هیواد په حق له زمون د خلک په حق له، خو دا خو سمه خبره نه ده. او دوی چې وایي چې مونږ په مستقیم توګه امریکا سره خبرې کوو، دا خو صحیح خبره نه ده.
بله
یو وار داسې وشو هغه وخت چې اتحاد شوروی په افغانستان کې و، پاکستان نیابت وکړه، د مجاهدین و لخوا پاکستان موافقه وکړه، اگر ژنیو موافقه که من سرالم، خو نیابتی صلح خو نکیگی. یعنی باید ناست نیخ پنیخ وی او افغانی یا پروسوی افغانانو ترمند بی او دوی باید یو دبل سر خبر او آتره وکی.
بله تشکر جناب آقای مجده. من میخواستم بپرسم که در حال حاضر خواهش اضافه کردن نام رهبر طالبان از سوی حکومت وحدت ملی چقدر بیشتر سمبولیک از جنبه یک نمایش قدرت است به پاکستان، برای اینکه خب در یک موقعیت به اصطلاح بالادست قرار داشته باشند، باید در صورت عملی شدن این مسئله چی تاثیر وارد خواهد کرد در بر جناح طالبان؟
زمانی که امریکا با طالبان مذاکره کرد، البته حکومت افغانستان اصلا حضور نداشت در اون مذاکرات، در آلمان در سال 2009 و 2010 طالبان پیشنهاد شرعی بود که نام رهبرای ما از لیست سیاه حذف شود، زندانی های ما آزاد شود و در این حال وزیرات رک بر علیشان بود و برداشته شود، یعنی دفتر قطر باز شود.
بله.
این شرط طالبان داشتن. بعدا امریکایی ها گفتن که البته در اتفاق قبول کردن، بعدا امریکایی ها در صحبت با دفتر قطر و با اعضای دفتر قطر گفتن که دو شرطتان مربوط به ما هست و ما میتونیم مورد برآورده بسازیم که باستن دفتر قطر است، در این حال موضوع دیگه. اما موضوع حذف نام رهبران از لیست سیاه یه تنها مربوط به ایالات متحده امریکا نیست، بلکه این در لیست سازمان ملل متحد است و یک جمعی از کشورها باید در این مورد توافق کنند.
بله.
بعد طالبان گفتند که خب این مسئله اصلا مهم نیست، این مسئله ارزشی نداره، نام رهبرای ما در لیست باشه نباشه ما کار خود را میکنیم، اما باید زندانی های ما آزاد شوند. یعنی به این معنی که مسئله لیست سیاه برای طالبان اونقدر ارزش نداشت و خواستاری بودن که افرادی که در گوانتانامو هستن اونا آزاد شوند و دفتر قطر باز شوند. اما بعد از البته مدت طولانی بالاخره 5 زندانی اونا آزاد شد، اما تا بال هم دفتر قطر تلاشی که صورت گرفت و تلاش به جایی نرسید و همونطوری که می‌دونیم روایی که ازای مخالفت کرد و نشد. بنابراین برای طالبا این مسئله چون مشکل آفرین نیست و قدر برشان ارزش هم نداره، یعنی در حالی که نام تعداد زیادی از رهبرای اینا از فرماندهان نظامیشان در لیست سیاه است، اما بازم فعالیت های اونا ادامه داره و کدام مشکلی برشان ایجاد نشده، به خاطر اینکه همونطوری که شما هم پیشتر اشاره کردین و در بدوستی اشاره کردین، اینا پولی که مثلا به حساب طالبان میاد این از طریق مجاری رسمی و بانک ها و از موضوع و شکلی که یعنی قانونا پول انتقال میشه از اون طریق نمیاد. مثلا طالبان در داخل افغانستان معدن را به اجاره دادن مثلا به یک کمپانی یا به افراد و از اون پول را میگیرن، مستقیما میگیرن، یا مثلا از انتقال مواد معدنی که به جای میره مستقیما اینا پول میگیرن و همونطور که میدانیم در این رابطه اینا کمیسیون ها و نهادهای داره.
بله.
بنابراین این مسائل قدر تاثیرگذار نیست روی فعالیت هاش.
بله. مجده صاحب در تفسیر علماء خیلی چه در ملا منصور در وجه نوروز تا در مشر و تاکل شو دو معاونین خپل انتخاب کل تفسیر دیره شوی سره دیده چه در طالبان و در تحریک در مؤسسین و نیوتن گرنل کیگی یو در نو نسا و سلو نویم کال را پده خواه چه در طالبان و تحریک که جات شوی دیده ور سره دیده. خو د ملګرو ملتونو د رپورت له قراره چې خبر شوه د طالبانو د واکمنۍ په وخت وي چې د ستر محکمې رئیس په توګه خو د شخصي کړنو په اکله تبصره داسې و چې د ډیر جنگي سړی نه دی، پاکستان او افغانستان کې دینی زده کړې کړي دي او یو میانره و ملا دی او د جنگ په برخه کې هم فتواګانې ورکولې، خو په هر صورت ډیر جنگي سړی نه دی. وست چه دغه نوم مثلا د تور لست که شاملی گی دا خپلا دده کم ارخی چه دا دیر قوت کهو دا طالبانو هم دا یو مشر ده کنه که طالبان پا چو گروپونو تقسیمی لکه سنگش قاسم یار سبوه لی چه طالبانم یو مشر نلری واحد گروپ نده، نو یوازه دا ملا هبت الله نوم پا تور لست که شامل دل دا با دده دلا یا واضح مشخصه کی که څنګه تاسو سوی وی یعنی او بخی یعنی دا ستبصرات دسی و دا آخر دا پختن مداده چه دی مشی بای و سمبولی که بنا ولری او هغه توقع چې د نور د ملا محمد عمر نه د جنگ په قومانده کې کېده دینه باید ونیشي، نو اوس څنګه تاسو څه وایئ چې دا د تور لیست کې د دې نوم شاملېدل دا هماغه سې تبصری چې کېدلې هماغه سې سمبولیک بنده و که نه دا دومره خبرې چې شوي دي تر اوسه پورې جنگ کې عملا دوی و؟ بله،
اصلا خبره دا ده چې د طالبانو د واکمنۍ په وخت کې د ستره محکمه کې رئیس نه و. دا یو د طالبانو په باره کې شناخت ډېر ضعیف دی، متاسفانه یو کس چې بیا نوم یې اخیستل کېږي بیا غټ کېږي.
بله،
ملا عبت الله هغه وخت د نظامی که
محکمه
د نظامی محکمه معاون و
بله
دیر یعنی نظامی محکمه دیر مهم محکمه و هغه وقت هم خو البته ده نون دیر ناخستل که ده و چه و سر پیجنگرمی ندر بوده و اوس چه ده لیدر رهبر تا صفت کاکل شوی ده اوس زنی کسانو لکه مثلا جمهور رئیس و ایچه ده دنون پتول نس کرشی خبر داده چه آیا طالبان یو رهبر لری که سور لیدران و رهبران لری
بختنم ده بله
ده ده خوشحالی دم چه که قاسم یاسر ده ده رهبران و نمونه و اخلی یو رهبر چه ادعا و که اغا قوه جلسو چه ملا رسول و نور چیرې دی دا نور رهبران یا ګروپونه چې د هغوی نومونه موږ نه اورو. او بله خبره دا ده چې یو کیدای شي د سیاسي برخه کې ځینې کسانو زه هم دلته ادعا وکړم چې زه هم د طالبانو یو مشر یم، خو خبره په دې کې ده چې زما خبره د هغه جنګیالي طالبانو د منلو وړ دي، هغوی چې جنګي دي، هغوی چې په سنګرونو کې پراته دي، هغه وخت زه کولای شم دا ادعا وکړم چې په یو برخه کې د افغانستان په یو برخه کې چې هلته طالبان جنګېږي زما حکم وچلېږي او د ملا هبت الله حکم ونه چلېږي. خو داسې خو نه ده، موږ چې ګورو هغه اخبار چې موږ ګورو چې هره ورځ دوی راپورونه ورکوي د افغانستان له ګوټ ګوټ نه، همدغه یو دوه د دې ویاندویان دي چې هغوی دا خبرونه ورکوي او وایي چې د اسلامي امارات چې همدغه اسلامي امارات مقصد همدا دی. نو زه فکر کوم چې په داسې خبرو کې د دوی په منځ اختلاف نه راځي، او فرحال داد
بله مجدسب بله مجدسب خدای او که ده بحث موضوع و نوزو اوس د حکومت مخالفینو سره په نظامی جګړه کې کله چې وي د طالبانو په ضد عملیات یا د سینو مقصد کېږي وګوري چې په ډله کې د نورو ملکونو ادبا نیول کېږي یا په وژل شوي یا ژوندي داسې مسایل رامنځته کېږي دا ډلې څوک تقسیموي څوک پې پوهېږي چې دا کومه ډله ده د چا سره جنګېږي آیا طالبانو سره دا نور ګروپونه چې یو ځای کېږي دغه مسلې ته تاسې څنګه ګورئ جبهه مشخصی دی چې طالبان کم جبهه کې جنگیږي یا څنګه اوس خو مسله سره ګډه وډه غونډه بله مهربان
د خارجیانو د خارجیانو موجودیت البته په دې شک نشته چې دلته د دې په صفونو کې خارجي اتباع هم شته ده مثلا ازبکان دي چې کلونه کلونه د سره دي د مساتی آسیا خلق دی 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 او برخه بیا دایش سره یو ځای شول او بلخره جګړه وشوه او دی مشران زین مشران چې دایش سره یو ځای شو او غوی طالبانو په جګړه کې وو جلسول او زین چې طالبانو سره همغږی دی او دی سره یو ځای دی دی سره په سنگرونو کې یو ځای دی د خلک یعنی داسې نه ده چې موږ وایو چې خارجیان دلته کوم بیل رهبری لري او کوم بلا دلتا د دې جبهات دې داسې نه ده ټول سره یو ځای دي د جنگي دي که پاکستانیان دې سره مثلا د پنجاب یا د سند یا د هر ځای چې دي چې دلته راغلي دي د طالبانو په صف کې دي جنگي دي بیا هم د همدغه د ابو طلحه تر مشر لاندې دي د امیر المؤمنین نوم ولې په دې باندې خودل په دې خاطر چې دای د ټول طالبانو مشرکی یعنی د دې مقصد دی چې د ټول طالبانو مشرکی که هغه د افغانستان کې د بهر کې نور د نور ملکونو طالبان دي چې دې سره یو ځای
بله جناب آقای قاسمی شما اظهارات آقای مجده را شنیدین که اونا گفتن خب بودن رهبران اینا در لیست سیاه نیست و همچنان از جبهات مختلف نام بردن و از پراگندگی دسته ها و معلوم نبودن رهبرانشان شما آیا گفتم میتونید که در صورتی که مذاکرات صورت بگیره با کدام جناب با کدام رهبر از کدام با کدام آدرس مذاکرات صورت گرفت صورت میتونم بگیرم و در آینده صورت خواهد بگیرم
خب امی راستی رضای خدا آن خب شما خبر دارین که همو یک مذاکره انتبه میری شد او به همکاری پاکستان شد یعنی باید آی پاکستان و بعضی از حلقات استخباراتی و احزاب سیاسی مذهبی تندره و از این قبیل شخصیت ها باید همکاری بکنن تا که یک ادر به نام نماینده رهبری از طالبا بیارن به میز مذاکره این مشکلات وجود داره و مخصوصا شما به جریان هستین و قرار داشتن که خود یک گدر از دوخه کلانا را خواستن و حکومت پاکستان تهدیدم کرد که شما با مذاکره که میرین باید ما را به جریان قرار بدین یا به عبارت دیگر از دروازه ما برین به مذاکره در غیر از اون ما شما را از پاکستان میکشیم این یک پیچیدگی خود داره یک خیلی ساده معلوم نبیشه یک معجون شده یعنی شما یک مسئله را که توجه میکنید میبینین که یک سه چار تا گوشه های دیگه از این میمانه این به اونجا ارتباط پیدا میکنه به یک جای دیگه ارتباط پیدا میکنه خب مقصد سر باشید ضرور است که یک همکاری در منطقه همکاری فرام منطقهی اینا وجود داشته باشه تا که واقعا امی موضوع به درستی حل شده بتانه گاهی میبینیم که گروه حقانی
میایه مثلا معاون میشه که هبت الله گاهی از خود مستقلن میدرنگانن. یک در مشکلات وجود داره واقعا. حالا فرض کنیم امیم ملا هبت الله آخوند ایره شیخ الحدیث میگن، یعنی ایره بیشتر یک شخصیت روحانی، بیشتر هم اشاره شد که قاضی بوده و محکمه نظامی و اینها، یعنی از یک شیخ الحدیث که او به قرآن و سنت آشنا هست، او چطور مثلا خونریزی اطفال و زم و بویسفید و اینها را در خانه خود و خراب کردن خانه خود، این چطور به استناد کدام تجویز شرعی مثلا هدایت میده؟ لحظا موضوع واقعا پیچیدگی خود داره، این مشکلات وجود داره. مشکل است که ما بگیم که ما کت کدام از اینا پیچیدیم.
بله.
کدام
بله.
از این ولی مثلا ملا رسول از خود شرایط دیگه میگه، مثلا گاهی تایید میکنه فرض کنیم موافق دامه را کت حکمتیار تایید کرد و یا صداهای چراغهای سبز نشان میده که ما به مذاکره
بله.
حاضر است و
مننه
همچنو
بله. مننه قاسمی عرصب مجده سب. جنگ ده ایدیالوژی پنوم روانده او تمویلون که منابع جمهور ایز محمد اشرف غنی ده ملګر ملتونو ده امنیت شورا ده تذیرات و ده پلاوی سرا ده نشهی توکی او بلا عایداتی منبع یا سرچینه ده ناقانون کانونو استخراج بلله. آیا ده دغه روان جنگ چې د ایدیالوژی په نوم دی، که چیرته دغه سرچینې چې جمهور رئیس یادې کړي د دې مخه ونیول شي، جنگ سره د جنگ پای ته رسیدو سره یا د جنگ مخنیوي سره څومره مرسته کولی شي؟
بلی شکه چې جنگ منابع ته ضرورت لري، پیسو ته ضرورت لري، او بیا داسې یو جنگ چې د افغانستان په تقریبا په اکثر مناطق کې ختیځ نه تر لویدیځه پورې روان دی، دخو منابع ته ضرورت لري. البته یو خبره باید دلته روښانه کړو چې کله چې امریکا په افغانستان کې خپل لشکر راوست، هغه وخت دا خبره وه چې د تروریزم تغذیه منبع همدغه مخدره مواد دي. په تیرو 15 کلونو کې مخدره موادو سره مبارزه ونه شوه، بلکه برعکس تاسو ګورئ چې کله کله د یعنی په 2013 د مخکې لري چې اته زره تنه ته ورسېده، په داسې حال کې چې په 2001 کې چې ملا عمر دا منع کړ، یو سره دیش تن ته وګورئ او اته زره تن ته
وګورئ.
دا یو ناکامي ده د بین المللي ټولنې لپاره، که دوی پرختیا هم غواړي چې تروریزم سره چې دوی وایي نوم یې تروریزم ایښی دي، تروریزم سره مبارزه کوي، خو باید دا کار نه وای شوی. تاسو وګورئ په دې ټولو څو کلونو کې دوی وایي چې په افغانستان کې $1 میلیارد موږ په دغه مبارزه موږ لګولې. په داسې حال کې چې اوس د افغانستان د مخدره موادو ارزښت د ملل متحده ارقامو په بنیاد $500 میلیارد په کال کې دا ارزښت لري. دا څه معنا لري؟ معنا یې دا دی چې که دا د تغذیه منبع وي، دا خو طلبته پورې کیدای شي زما عمومي که د دې په مقابل کې مبارزه نه کیږي. بله خبره د معادلو خبره ده. په افغانستان کې خو تاسو ګورئ چې یوازې دا د ښارونو مرکزونه تر یو حده پورې د حکومت تر لاس لاندې دي، د هغه نه بهر یوازې طالبان نه دي. چې موږ وایو چې په هر ځای کې تاسو طالبان ګورئ چې طالبان دي، چې دا قانون هغوی استخراجوي. په دې مختلفو ولایاتو کې په مختلفو ځایونو کې تاسو غیر مسؤول مسلح کسان ګورئ چې هغوی هم هلته،
یعنی په مشخصه په مستقیمه توګه جمهور رئیس دې ته نه دي ویلي چې په مستقیمه توګه طالبان راځي. دا یعنی منابع تمویلونکي منابع استخراج خودلې د غیر قانوني د قانونو او د اپیب د کوکنارو کار کښتې او ترڅو چې هغه پیسې دوی لاسته راوړي کنه په غیر مستقیمه توګه، نو دا هم ورته ساس په نظر منابع کیدلی شي که غټه منبع بل څه ده.
بله بل شکل ګوره اصلا د طالبانو منابع یو داخلي منابع یو خارجي خارجي خود موږ تاسو پوهیږو چې له بهر څخه راځي او دا خبره هم تدیره بریزه پرې په پاکستان باندې خپل کیږي خو زه فکر کوم چې یوازې پاکستان نه دی نور هیوادونه هم شته چې د امریکا پر ضد طالبان سره مرسته کوي په واغور دا پر اسنې چې راغلی دا یعنی به ځای خبرې نه دي زه دا نه وایم چې دا سمه ده بل خبره هغه داخلي منابع چې دي هغه مختلف منابع دي
بله
وګورئ مثلا څنګه د افغانستان ته ګوت کې هلته تاسو د موبایل ټلیفونونو سایټونه ګورئ چې هلته فعال دي او مناطق ټول د طالبانو په لاس کې دي دا هلته کین ورزي انجینران ورزي هلته کار کوي هغه د هغوی فعالیت روان دي تلیفونونه کار کوي او منابع دته یعنی هغه اوایت کمپنۍ سره ورځي یا مثلا د برق خبره ده همدا اوس د تاجکستان او د ازبکستان چې د پای د برق پای برق رسي تر کابل افوري ټول د پاجینو مناطق کې د طالبانو په لاس کې دي همدا اوس دا ټول منابع دي چې د یو تابید له مدته جګړه د پاره دی ځانونه برابر کړی دي او د دې منابع څخه استفاده کوي یعنی دا چې امر خبره چې مولا برادر په اول کې وکړ په دغه په نتیجه کې دی ویلی ول شو دا و چې یو تابید له مدته خپل ځان بسیا جګړه باید فرمخ بوزو او هغه حالت اوس په افغانستان کې منظور چې کله بهر نه د منابع قطع کیږي هم د کول شي چې تر یو حد پورې د مشکلات داخله رفع کی بل د بلې خوا د وسلې خبره ده چ واصله کپایسیو د واصله کومه کیږي همدا اوس ډیر یعنی زمونږ ډیر تحلیلګران باور دي او اصله تاسو چې دغه د داخل نه ډیر ارزانه قیمت واصله
مهمه ترلاسه کیږي بله د حکومت څوک مونږ سره هم دا لباده مرغویم چې په خبرونه کې نشته دی چې دغه اعدام ثابته کی چې څومره دوی استفاده کوي او طویل مدت جګړې ته څومره ځان دوی عیاره آیا دوی ورنه اطلاع لري نه لري چې تجویز نیسی په مقابل کې
و مقامات حکومتي گفتن که ما در این مورد صحبت نمی کنیم بخصوص در رابطه با خواهش حکومت برای اضافه کردن اسم رهبر طالبان در فهرست سیاسی ملل متحد
بله و هم دوبله چې د ارګ نه په اعلامیه کې خبره شوې ده او موضوعات ټول روښانه شوې دي مانه نه کوم دوه قدرمنو ملمنونو به هم د اوریدونکو غږ و وورو ګورو چې دوی څه پوښتنه لري
چند نظر از نور گرفته با مهمانا در میان میگذاریم شنونده اول روی خط داریم سلام برادر خدا معرفی کنین از کجا صحبت میکنین
السلام علیکم اسیتی صاحب شب خور تاسو مجد صاحب او قاسم یار صاحب سلامونه وړاندې کوم شهرزمان صادق هم به کومه خبرې کوي
ستړی مش صادق صاحب
بفرمایئ
سلامات اوسه اصلا د تاجرات لګول یا بندیزو لګول په افغان باندې هغه په دې حالت کې چې هغه په ماجرات په ژوند کې ځا کې چې په سکان کې خکېږي په دې افغان نه خوشاليږي ځکه تاجرات باید څنګه چاول کې چاغه تمویلي هغه تمویلي هغه منابع چې هلته کانګل شي چې دوی تر کومه کې کېږي دوی تر جزي کې نه ته مثلا اصلاح نه وځل کېږي باید تاجرات په ومه نه ولګیول شي بل خبر دا ده چې دغه تور لیست کې د ملا هبت الله شامل دل وي شي او خچا پښتنه وګړي چې په سولا باندې به چا غي ځوونه دا سولا څوک سولا خو نه کېږي سولا خو هغه یو کې تاسو سولا دیوان دی ولی په دوه کې د سولې خبرې او جانسون ویل چې د افغانستان د حکومت سره طالبانو هلته پټې خبرې کړي د سي وګوصل شو پاکستان ته وته ویل چې موږ به شامل نه یو تاسو خپل کړی وایي اختر یې ورس ګټندره وته وکړه بل سولې خو اکبر نه کوي سولې خو نظر محمد مطمئن چیر نه کوي سولې خو مثلا متوکل چیر نه کوي سولې خو دغه ضعیف چیر نه کوي مجاز صاحب په دې باندې ښه پوهیږي ځکه تاسو یو ګنټه مخکې د اکبر خبرې واورېدې هغه زمونږ پخوا په دا کلیوالي ده کې زمونږ په کلي کې یو جنګ و جنګ خلاص شوی او یو سړی غوښتل چې دا جنګ بېرته تول کړي نو چېرا خلک راغله یو جانب راغی او ته ویل چې یاره غاړه مې خدای نه بندوي خو دا جنګ دغه سړی و دغه سړی اول رانه و هغه خلک راپاتې سړی و بیا په کټ کې و په شبخانه کې پروت اکبر هغه خبرې دغسې زه وایم چې دا سوله باید وشي دا سوله باید د دې خلک لمن وایي چې جنګ جوړ شي خو پوښتنه مې د مجده صاحب نه دا ده چې که دغه جنګ دغسې دوام وکړي او یو لوری هم یو دروازه ټکی او بل لور هم بل دروازه ټکی او څوک چې اتاکم ناوري بل اخر نتیجه به څنګه او د خانسنه سره پښتنه دا چې دا سونه د دولت چې کوم پلان اچول دا زړه نه دی او کنه دیما چې وخت یې کړی به دا مانی ستاسو دوړو منمنو نظر غواړم مننه کوم
تشکر آقای صادق نظر چند شنونده بعدی را هم میگیریم
بله هیله دا چه پختنه لندی کی.
بله شنونده بعدی را روی خط میگیریم سلام برادر خدا معرفی کنین از کجا صحبت میکنین
السلام علیکم
و علیکم السلام
سلام شورور
غلام یا ایم سلام سلام در بعد کسی در سر پتناس کیم
بفرمایین برای یحیی خان بفرمایین
دستونی پر برابر بانی دستونی پر برابر بانی مدر تا ویل دا سب تول دا پتور لیس کی دا جا های بطلا سا
بله
دغه د دا دا چې دی د طالبانو فرمونه هدي باندې ما په نظر او فکر سره دونه تاثیر نشه چولای اصلي خود دی مناجه د تاریخ او د خپل نور ګټه څخه د جان ملت خپل په غیر کې ساتي کوم کله ور سره کوي ولې چې دی د ملت پر برابر باندې شه دی موږ خود له پزینو دلته یو اما دا ان شاء الله هیڅ تاثیر نشي کولای یو بل نار و یو خبره په اخر کې کوم یره نسبه چې دوی طالبان و سولې ته دوی آماده سي وای طالبان خو آماده دي زما په فکر سره ولې دا چې خو نه کېږي چې طالب راځي سلام ورته کړی سلام علیکم غنی صاحب زه خوراله ولې نن دا اول وړاندیز چې دا خوشاله چې دا شکر وکړي چې په ورځ کې دا سازمان ملل د نوم سب شي ولې دا خوشحالي یو غم ورته کیږي ودې ملت ته او ودې خلکو ته
تشکر نظر شما را گفتیم
غلام یعنی دا یحیی خان دا خه کار دی بد کار دی تاسو څه ویل تا ویل چې په د طالبانو په ډله به تاثیر ونه کی
خورجان ښه خبره دی وکړه خورجان ښه خبره دی وکړه موږ ملت دلته طالب هم دی نو دولت هم دی نو دا دوی تاوان لري دا دوی تاوان د دولت کار باندې لري چې یعنی اتیاز سبا نور کار و شاته دې میرا غرض دې دغه خبرې کمن کیږي کپ پیش کې سلی کوي دې مخ په ستر روان دي نو نه ای بچلا صاحب هر چیرې چې دې خلاص دې خپل یو ټلیفون دی دا کان څه دې که هر څو کوپر دې کې د دشمن دې کوم چې هر څو دې خلاص دې هغه خپل ټلیفون سره حالته خپل مقام کې دې چې دې هیڅ فرد باندې تاثیرات نه راولي ولې تاثیرات راولي دا خبرې پر دولت دو هم پر ملت باندې ملت دا طالب تزمیلی ملت خپل قوم کله ورسره کی ملت په غیر کې نشي ملت یې نه ورځي طالب
خاطبه چې د دې تاثیر به د سولې په خبرو په حکومت به او په ملت به په خلکو به طالبانو ډله باندې تاثیر نه لري مننه اساس نظرم واخص
بله میبینیم که شنونده دیگر روی خط میگیریم
بله
متاسفانه
بله صدا محمد تاسو ځنو من منو ته لیدل کوم سلام منو
سلام شه سردار محمد خان پښتنه دی وای
کوم جواب سلنګ پښتنه به وکم پوری
ژوند دې اوس
چې طالبانو د منګ د مشرانو د حکومت مشرانو هر وخت ملل متحد د دې خبرې خوش کړي او د دې حق خوش کړي او د دې ازادي خوش کړي د خپل منګ خپل منځو کې سول خپل راوستي سوجت یې چانسته اما نن چې موږ خپل دې په دې داسر پوکېږي شو دا د موږ ټول د امریکایانو په لاس کې ده چې ته د امریکایانو محمد عمر یا د عبدالرحمن منی چې دې څنګه وته نه وځي یا د شې نړیوال متحد او تنظیم سره موږ چې د موږ په وطن کې چې دې د خپل په دنیا او باندې د موږ له وطن آیا د طالبان د دنیا کوم عالم چې دې شو دا نه کوي او موږ ملت ته به معلوم شي چې شو دا نه کوي او کچه ته دا چې ستونه دا غا طالبانو لري تزینه منځ کې یو وایي د چرګان له سولې نه وخه به بیا کال بعد کې بل کال بعد کې دا غو پوری چې سولې راځي منګ افغانستان به ټول دغه خاطر سره یو سلام پیښه
تشکر آقای نظر آقای سردار محمد خان بود.
بله.
سراغ مهمانای محترم میریم. نخست آقای مژده، شما اظهارات شنونده ما را شنیدین. در این حال چون که برمه و در صفحه فیسبوک در یک پشتو هم مطالعه میشه یک نوع بی‌اعتمادی به صلح و یکی از سالها گفته میشه و ما هیچ به نتیجه نمیرسه. شما نظر شنونده ما را شنیدین، در مورد گفتنی نظر شما را میخواستیم آقای مژده. نخست
ما فکر میکنم با پشتو بگویم بخاطر که دوستان بخاطر
بله بله بفرمایید با پشتو.
بله محترم برون چی که کمی خبری او که طول ده دیل اوال بود چی که افغانستان که سول رشی اگه ورور صادر چپ چپا کنر که وسیگی اگه دیر خب پیگی چه واقعا دا جگره با افغانان بانده سه راز راوری دی او اغوی پویگی خب اغوی حالتا دور پا منز کی دی رشتی هم سوله در افغانانو غختنه ده. خو اغا بلا ورور چه بل برور چه کمت خبره وکره ده سوله پا باره که چه یو تزمین وی یو خبره وی دستی خونه که گی چه یو حکومت چه پا خفل واک نلری تاسو ده وحدت ملی حکومت تا او گوره چه معاون اول او تختی دلار او تجرایه رئیس وایی چه زه دا سرای زما پا خبره نپویگی یا زما ده خبره تعمل نلری دا سی و حکومت سره آیا که دایشی چه خبری وشی دا حکومت چه دوستون ور سره نجوریگی دا حکومت سره بیا طالب رازی خبری کهی لگ پا دی مثلا هم فکر بکو چه پا افغانستان که سر اوان دی آیا دا حکومت دیده ورتیا لری چه وکولشی طالب سره سوره وکی یا طالب سره یا وعده وکی چه بیا پا آغا وعده و دریگی اکمتیار سه سمره وقت کیگی چه غواری چه رشی او دی حکومت سره بیل قید شرط یوزایشی خو هر او راست تاسو حکم رای چه پا دی رسانه اینکه دیده پزد سلی کر کیگی دا خو یو عادی خبره نه دا چه اکمتیار
خب این مسئله مردم هست یا نهات هاست، اما خب خود دولت که حاضر یک سلسله مذاکرات برای افتاده و به اصطلاح موافقتنامه هم امضا شده، درست است؟ یعنی دولت آماده هست.
بله و امی آیاتی که آمده در اینجا و بخاطر امی آمده در مورد به نظر میرسه که در مورد تغییرات بر حزب اسلامی با پایان رساندن تغییرات بر حزب اسلامی میخواهند تصمیم بگیرن یادداری رابطه مذاکره میکنن، این بخاطر امی هم آمده. اما ببینید در این شرایط ما بحث من سر خود امی حکومت هست.
بله.
آیا در اینطور یک شرایط امکان پذیر هست که یک گروه بیاید و با این حکومت صلح بکنه؟ حالا ببینیم ما که بالاخره سرنوشت آقای حکمتیار چی میشه. اول یک گروپی که اونا میخوان که با اینا یک جای شون و یا صلح کنن یا تسلیم، حتی طوری از سیالات که بعضی ها میگن که حکمتیار تسلیم شده، برحال هر چی که شده حالا ما ببینیم که نتیجه چی میشه. باید هر چی زودتر در این رابطه اقدام شود، زودتر این پروسه به پیش بره که تا دیگران تشویق شوند. متاسفانه که میبینیم هر روز یک مشکل ایجاد میشه و باز هر روز درباره حکمتیار که باید معذرت بخواه و نمیفهم چی شوه چی شوه. این حرفا همه مشکلاتی هست که ما متاسفانه در کشور داریم و مشکلات برمیگرده به
ضعف خود
حکومت
تا حد زیاد. بله دغه بخن غختنه که ده طالبان و نکیگی یا ده حکمتیار سب در دل نکیگی ده هر چانه چی کیگی جنگی حالات دی ده مبصرین و ده تبصیر ول قرار چم ده امریکا غا غشنا رادیو نه باوری دلی وی په جنگ کې الوا نه شل کیگی بلکه جنگ ده مرگ جوبل با پک رازی که حکومت بخنه غواړي چې څوک په بمباری کې په قصدي توګه نه بلکې په ناغلطۍ کې یا په ډېر ملکي وګړي پکې وژل شوي دي. د امریکا په ساته بخنه غوښتل شوې ده، افغان حکومت بخنه غوښتې ده که یو افغان د خپل بل افغان ورور نه بخنه غواړي. مژده صاحب تاسو دې کې څه نظر لري چې آیا دا کومه بده خبره ده که خلک تقاضا وکړي او یا هم مقابل لوری بخنه وغواړي؟
بله پدې کې خو هیڅ کوم عیب نشته، یعنی د بخلې خبره دا ده چې که زه له یو کس نه چې له ما نه خفه دی زه بخنه غواړم، دا زما یعنی دا زما خوالی څرګندوي، او که زه په خپل هماغه خبره ټینګ پاتې شوم خو بیا سوله نه کېږي بیا روغه نه کېږي. مثلا جلال دوستم وویلې چې دی معذرت وغوښته د انتخاباتو په وخت کې د خلکو څخه، په دې کې څه مشکل نشته. خو زما خبره دا ده چې د دې له یو پالمې په صفت باید استفاده و نشي. جنرال دوستم څو کاله وروسته معذرت وغوښت کنه، داسې خو نه و چې هماغه ورځ چې دی راغی حکومت سره یو ځای شو بیا د معذرت باید په دې کې د یو پالمې په صفت استفاده ونه شي. باید کوشش وکړو چې یو ګام چې هغه کېږي باید هغه ته اجازه.
بله مجدد صاحب، د اوریدونکو پوښتنه مننه. د اوریدونکو پوښتنه د یادونه وزي. صادق صاحب پوښتنه کړې وه چې بالاخره د طالبانو شرط دا دی چې باید امریکایان وزي، امریکایان لا دلته په افغانستان کې دي، نو دا بالاخره پایله به څه وي؟ دا د صادق صاحب پوښتنه ده. او د سولې د په هڅو کې زړه نازړه توپ چې آیا حکومت صحیح اراده لري که نه لري، دا به بیا قاسم یار صاحب لنډ ځواب کړي. مهرباني وکړئ.
بله، په دې اساس چې طالبان هیڅ کله هم نه دي ویلي، نه اوس ویلي دي او نه پخوا، چې باید بهرني قوتونه له افغانستان څخه ووځي بیا مونږ خبرې کوو. داسې خبره نشته اصلا. که تاسو د طیب هغه مصاحبې ته چې واشنګټن پوسټ راکړی وو هغه ته وګورئ، په هغه کې دی په ډاګې ویلي دي چې مونږ هیڅ کله نه ویلي چې خارجیان باید اول له افغانستان څخه ووځي بیا وروسته مونږ خبرې کوو.
همدغه شرط چې دی چې تاسو په خبرو کې ویلې کنه، شرط خو دی چې باید نیټه وټاکي.
بله، دا شرط دی، حق دی. ګورئ، حکمتیار هم دا خبره کوي. د حکمتیار خبره هم دا ده چې مونږ حق دی چې یو معقول تایم ټیبل یا یو معقول د تقسیم اوقات د بهرنیانو د وتلو لپاره مونږ دوی نه وغواړو. دا خو یوازې د حکمتیار خبره نه ده یا د طالبانو خبره نه ده. تاسو وګورئ، د ملا رسول یو ویان دی په نامه د عبدالمنان نیازی، دا هم همدا خبره کوي چې باید یو تاریخ وټاکل شي د بهرنیانو د وتلو لپاره. ټول دا خبره کوي، داسې نه ده چې یو ډله ویلي وي چې مونږ د بهرنیانو د وتلو طرفدار نه یو، باید دوی پاتې شي او مونږ سوله کوو.
تشکر جناب آقای قاسمیار. نظر شما را میخواستیم در رابطه با پرسش های شنونده های ما که آقای صادق گفتند که صلح آیا امکان پذیر نیست، آینده صلح چگونه خواهد شد، و آقای سردار محمد از کنر گفتند که صلح بالاخره به دست امریکاست و آنچه گفته آمد. بفرمایید آقای قاسمیار.
من باید از بکنم چند نکته را باید طور واضح و روشن انگشت بگذاریم بالای از او. یکی ایست که مسئله صلح به مردم افغانستان تعلق دارد، یعنی این ملکیت مردم است و مردم حق دارند که صلحی که مورد توافق اونها باشه او صلح عادلانه بدانند و او صلح قبول بکنن که میتونه دوام بکنه، صلح پایدار باشه، راجع به او اظهار نظر بکنن، راجع به او صحبت بکنن و خواسته های خود آزادانه بگوین. این یک مسئله. دوم مسئله، مسئله صلح پیچیده هست، واقعا ابعاد گسترده داره، در منطقه داره، در همسایگی های ما داره و در فرا منطقه هم داره. پس ما باید بگویم که صلح به آسانی هم به دست نمی آید. خب این صلحی که بگویم که خارجی ها بروه درست است. وقتی که صلح برقرار شود، امنیت مطمئن برقرار شود، اصلا منطقاً هم نیاز نمیمانه که یک عسکر خارجی به کشور یک روز اضافی بمانه. پس کلید امی رفتن خارجی ها هم به دست کسانی است که اونا میگن خارجی ها بره، باز بعد از اون ما مثلا یا صلح میکنه. گرچه مجد صاحبم درست اشاره کردن که نگفتن که امیالی برن و اما بعد از او باید برون. من اینه میگم که بستگی داره به حالت. وقتی که حالت صلح و ثبات و امنیت وجود داشته باشد در کشور، زمینه بیرون رفتن از اینا کاملا مساعد است. دیگه امو واقعیت ها رو خوب ببینیم. حال توافق نامه های ما داره، موافقت نامه استراتژیک که تی امریکا داره، موافقت نامه همکاری امنیتی دو جانبه داریم و در اونج تعهدات وجود داره، مردم ما تایید کردن یعنی قبول کردن، مخالفت نکردن با این موافقت نامه ها. یک میکانیزم برای ختم از اینا وجود داره که مطابق به اون میکانیزم و تعهدات و الزامات حقوقی باید در زمینه اجراءات صورت بگیره. دیگه مسئله صلح هر که میگن که خب ما مایوس هستیم از این که صلح میاید، شک نیست این شدت یافتن هر روز و شمار به خدا این به خون کشیده شدن یک مردم بی غرض و بی گناه و بی دخالت، این واقعا حق داره که مردم ما بگه که در این یک شرایط صلح شده نمیتونه. ما میخواییم باز هم به اون دوستا بگویم که دعوت ما به صلح دعوت صادقانه هست. شورای عالی صلح از رئیس خود گرفته، اعضای برجسته، از کمیته های ولایتی، در حدود 40 نفر ما در راه دعوت به صلح دست دادیم.
بله.
ما خود جنگی هم نیستیم، یعنی ما نه تفنگ داریم و دعوت ما ایست که خدا می فرمایه و صلح و خیر.
بله.
خدا می فرمایه فصلی و بین اخوائی کن. خدا می فرمایه که دو طایفه از مؤمنان که با هم می جنگن فصلی و بین هم آب.
بله.
این خود کلام خداست، یعنی بله. او طالبه که او میانه ادعای اینه میکنه که مثلا شریعت باید برقرار شود. درست مطابق به شریعت شما رو به خدا شما ببینین آخه علمای جهان اسلام به صراحت میگن که این انتحار حرام است.
بله.
این افغانستان دارالحرب
بله.
نیست، دار اسلام است.
بله.
و این خود ثابت است.
بله.
شما مثلا به نام جهاد بندره بانید.
بله تشکر. فقط 4 دقیقه به ختم برنامه مانده، برنامه را با آنچه گفته آمد جمع‌بندی میکنیم.
بله.
و به هر مهمان محترم فقط 2 دقیقه وقت میدیم.
بله بختان آباد مجده سب نمترکو مجده سب بالاخره سرد ده چیز من اوریتون که صادق سبیالی چه حکومت د سولې په مورد کې زړه نازړه دی، اراده یې کلکه نه ده، که څنګه ولې دا خبرې بې نتیجه دي او بالاخره د طالبانو د مشر نوم تور لست ته شامل شو؟ خو جمهور رئیس په خپل خبرو کې ویلي دي چې موږ په هیواد کې پایداره سوله غواړو او په دې اړه له یوې څرګندې ستراتیژۍ سره چمتووالی لرو، په دې معنا چې حکومت کلکه قوي اراده لري او د ستراتیژي ورسره ده. څنګه کېدای شي چې د حکومت د دې قوي ارادې او ستراتیژۍ سره مقابل لوریم همداسې یوه اراده ولري چې تر څو په منطقه کې سوله راشي او د طالبانو سره د سولې خبرې وشي او نتیجه ورکړي؟ سولې خبرې خو د وخته نه شروع شوي، چې د سولې خبرې نتیجه ورکړي سره دې چې د طالبانو د مشر نوم نن د جمهور رئیس غوښتنې په اثر او د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د هیئت د وړاندیز په اثر هغه تور لست کې شاملېږي، بیا هم د تور لست نه نوم لري کېدل هغه دومره لویه خبره به نه وي که چېرته سولې ته حاضر شي. نو څه ویل غواړئ تاسو؟
زه دومره وایم چې د افغانستان حکومت خبره پرېږدئ، دا هسې تبلیغات دي. هر خبره چې دلته کېږي د فساد په ضد مبارزه هم همدغسې یو لوی استراتیژي لري چې هره ورځ د هغه کچه لوړېږي. د مخدره موادو پر ضد هم ډېر لوی استراتیژي لري چې هره ورځ د هغه کچه لوړېږي. یوازې دومره وایم چې اوس په امریکا کې چې کوم تغییر راغلی ده، موږ هغه ته ګورو چې بالاخره د امریکا نوی مشرتابه څه کوي.
بله
متاسفانه که در دقایق آخر برنامه لاین همکار ما از آقای مجده قطع شد. آقای قاسم یار فقط 1 دقیقه وقت دارین، بالاخره برنامه رو جمع بندی میکنیم. شما با آنچه گفته آمد دورنمای صلح چگونه میبینین؟ در حال حاضر روند صلح در چی موقعیت قرار داره؟
خب چیزی که به چشم دیده میشه با گوشت و پوست لمس میکنیم، شدت یافتن جنگ است. حملات انتحاری زیاد شده، انفجارها زیاد شده و در جبهات هم جنگ رو شدت یافته. این خود چیز ثابت است. از طرف دیگه شورای عالی صلح هم رسالت خود اجرا میکنه، دعوت به صلح میکنه، از قرآن صحبت میکنه، از سنت پیامبر صحبت میکنه، صلح هر دعوا داره، ادعا داره و پیشکش میکنه و هم میگیره فرا میخوانه به صلح. دیگه زیادتر شورای عالی صلح کار کردن نمیتونه.
بله. در نهایت میگه بنای تشکر آقای قاسمیار از دو مهمان محترم آقای وحید مرتضی تحلیلگر امور سیاسی و آقای اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح تشکر که در برنامه با ما بودند.
لا اوریدم کو مننه چې په خپل خبرونه کې برخه واخسته قدرمن اوریدم کو د خبراتو رو گفتشن خبرونه په اندیزی پیدا رسیده. الله مالشه.